ستړي مشي
دا مشال ریډیو دے لسو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د پاکستان د پښتون ژغورنې غورزنګ تحریک وای چې په افغانستان کې امن غواړي او په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وژل شو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. دا د خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال مطالب راسره هم شته. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې درته دوه اوونیزې خپرونې روښانه مستقبل او سازونه زنجیرونه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ په افغانستان کې د امن او په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وژل شوو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې. پاکستان جمهوري تحریک د سنټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د امریکا سنټ به روانونه د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ په افغانستان کې د امن او په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وژل شوو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې. د جنوري په 1 په پېښور کې د غورځنګ د یو وژل شوي فعال ارمان لوڼي د تل په مناسبت جوړ کړل شوې غونډې ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې دوی په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کوي او امن غواړي. د ده په خبره په افغانستان کې امن د سیمې امن او سوکالي ده. د غورځنګ یو بل مشر او پارلماني غړي محسن داوډ وویل چې په قبایلي ضلعو کې هم رجنګونه شوي او پکې پښتانه وجلې شوي. د هغې پلټنې غواړو. د غورځنګ یوې بلې مشرې ثنا اعجاز مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د دې غونډې پر مخ کې یو شمېر خنډان اچولي ول. فعالان یې نیولي ول او په حکومت یې تور پورې کړو چې په پېښور کې د ټلیفون د خدماتو بندولو تر څنګ یې هغه دوکانداران هم منع کړي ول چا چې د دوی د غونډې لپاره کرسۍ او لاؤډ سپیکر ورکولو. حکومت د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې ویلي چې پوره امن احتجاج او جلسې جمهوري عمل ګڼي. پاکستان جمهوری تحریک د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د جنوري په 1 په کراچۍ کې رسنو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پښتنه راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده. د پارلمان غونډه هم جاري ده نو بیا د دې آرډیننس جاري کول څه معنی لري؟ مولانا فضل الرحمن د دې صدارتي فرمان جاري کول حکومتي بدنیتي وبلله. بلخوا د خارجه چارو وزیر او د واکمن تحریک انصاف مخکښ شاه محمود قریشي په ملتان کې د یوې جلسې پر مهال وویل چې ولس ته معلومه ده چې سینټ څوکۍ په پیسو اخیستل کیږي خو اپوزیشن نه غواړي چې په سیاست کې د درغلۍ مخه ونیول شي. د راتلونکي مارچ په میاشت کې د سینټ د 2500 څوکو موده پوره کیږي. د انتخابي قانون له مخه دا انتخابات د خفیه رای شماره په بنیاد کیږي. حکومت غواړي چې دا قوانین بدل کړي او په ښکاره ډول رای ورکړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صحی کارکونکو لپاره د کورونا ناروغۍ پر ضد کمپاین بازر تر دره ټول صحی کارکونکي واکسین کړي. د کورونا وبایي صورتحال په اړه د صحت د صوبایي ادارې ویان ډاکټر اکرام الله د جنوري په 1 مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوي ول چې دا واکسین چینایي دي نو اندېښنو له امله صحی عمله واکسین لګولو ته زړه نخه کوي. راپورونو کې راغلي چې د څلور ورځو لپاره د حکومت هدف 3200 صحی عملې ته واکسین ورکولو خو یوازې 400 کسانو ته واکسین لګول شوی ول. خو ډاکټر اکرام الله د دې سستروي سبب د صحی عملی رخصتي یعنی بلی او زیاتوي چې په ټاکلي موده کې به ټول 2000 صحی کارکونکو ته دا واکسین لګوي. د دې په خبره لومړیتوب به هغو 3000 کارکونکو ته ورکړل کیږي چې نیخ په نیغه د کورونا ناروغانو درملنې سره تعلق لري. د ساينوفارم په نوم د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو 15 خوراکه د فروری په 2 اسلام آباد ته ورسېدل او په ورپسې ورځ یعنی د فروری په 3 له حکومتي پلان سره سم د ټول ملک د هسپتالونو هغو ډاکټرانو او نورو طبي عملې ته یې لګول په رسمي توګه پیل شول چې د کورونا ناروغانو د درملنې په چارو کې بخت پاتې شوی ول. د پاکستانی غره خاتون کې محمد علي ستپارا زوی ساجد علي ستپارا په خپل ټوئیټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې اوس د دهغه د پلار او دوه بهرنو غره خاتون کو د ژوندۍ مندلو عملیات د هغوی د مړو د مندلو عملیاتو باندې بدل کړل شي. دا په داسې حال کې دا چې 13 میاشت د ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکي غره خاتون کې محمد علي ستپارا د چیلی هیواد غرختون کې جوان پابلو موهر او د آیسلند هیواد جان سنوري سره د جمی په موسم کې 8000 میټر دنګ د کیټو غرتا د خطلو مهم پیل کړی وو. ساجد علي ستپاره ویلي چې هغوی د کیټو غره د تیر جمع په ورځ سر کړی وو، خو په راستنېدو کې د واورو د توپان له امله د مرکز سره رابطه پرې شوې وه. د هغې نه پس د پاکستان د پوځ دوه هیلیکاپټرو د محمد علي ستپاره او د هغه د ملګرو د مړي د موندلو لپاره 2000 تر 2800 میټره پورې پروازونه وکړل، خو د هغوی څه سرک یې ونه موندو. د محمد علي ستپاره زوی ساجد ستپاره هم په دغه امدادي کارونو کې برخه واخیسته. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا سینټ به روانه اونۍ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مواخذې بهیر پیلوي. د فروری په 9 بعد د سینټ سل غړي لکه د قاضیانو د دې بهیر برخه وي او دې نتیجې ته به رسي چې آیا پخواني ولسمشر د هغه بغاوت د راپارولو ذمهوار وو چې د موجوده ولسمشر جو بایډن د منتخب کېدو نه پس د کانګرس لخوا په رسمي توګه د پخلي پر مهال د کیپیټل هیل په ودانۍ کې بلوه شوې وه او خلک پکې وجلې شوي ول. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات داري. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي د حکومت صدارتی آرډیننس په بدنیتۍ مبنی دی.
ایک طرف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، کورٹ میں ایک مسئلہ آرڈیننس جاری کر دیا جبکہ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا.
د پښتون غورنی غورنګ مشر منظور پښتین وایي په افغانستان کې امن د ټولي سیمې امن دی.
په دې خاورې باندې امن د ټولې خطې امن دی. په افغانستان جنگ ختم شو، دا ټوله خطه به تر کې وتی.
او نوې خبرونه سازونه زنجیرونه هم لرو. دا هر څه به ووري خو تر پایه مو ملتیا وکړه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر اورل د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورټ وردو پښتون د پښتون غورنی غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د سیمې امن د افغانستان امن سره تړل شوی او تر کومه چې افغانستان کې امن نوي سیمه و نړۍ به ناقراره وي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په پیښور کې د غورځنګ د یو فعال ارمان لوڼي د تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړي. نور حال له پیښوره شبیر جان راکړي.
د غونډه چې وړاندې نه د پیښور سپیریر ساينس کالج د لوب میدان کې تابع شوی و. د ځلې انتظامی په منې کولو پیښور موټروی سره نږدې په یو میدان کې نن د اتوار په ورځ وشوه. د غورځنګ زنانه غړي سنای جاز مشال لیډو ته په دې خپل ول چې د نور کله پښتون حکومت دوی ته نه د غونډې اجازه ورکو، نه د دوی خلک د جلسې ځای ته پرېښودل او ورته موبایل فون سرویس بندولن علاوه د دوی کسان یې هم نیولې دي.
دا جلسه مونږ جوړه کړې وه په سویر ساينس کالج ته اپوزیت، خو پرون د ریاستی ادارو لاړه چې کوم کریک ډاون شو، بیا پولیس هغه استعمال کړ، زموږ خلک گرفتار شو. زموږ ساوند سیستم ته اسسټنٹ کمشنر احتشام نومیږي، هغه تلې دی او هغه باقاعده دکانونه سیل کړل چې چا مونږ له کرسۍ راکولې، چا مونږ له ساوند سیستم یې راکولې.
دا جلسې شروع کې دورستو د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې ویل چې د دوی تحریک د خپل پښتون ولس او د کلتور او ژبې د خدمت نه علاوه دوی رایوځي هم کړل. دوی غوښتنه وکړه چې په پښتنه خوره که د پولې دی غاړي او که هغه غاړه دا ترهګری په ضد جنگ دی خاتمه وکړي شي، ځکه چې دلته امن نه وي راغلی نو په ټوله سیمه کې امن نشي راتلی.
ملګرو د پی ټی ایم درې کاله پوره کیږي، خلک وایي پی ټی ایم څه وکړل؟ پی ټی ایم د جبر مخته دیوال جوړ کړی دی، پی ټی ایم د ولسونو په منځ کې مینا جوړه کړه. په افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی د دې جنگ مو کټر مخالفت کوو، ټول تحریک یې مخالفت کوي. ستا په دې خاوره باندې امن د ټوله خطه امن دی. په افغانستان جنگ ختم شو، دا ټوله خطه به تر کې وتی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په دې مقول چې د دوی ټولې غوښتنې لا هم حکومت نه دی منلې او تر هغې به خپل تحریک دوامدار ساتي چې تر څو د دوی بنیادی غوښتنې نه وي منلې شوي.
بنیادی غوښتنه دا ده چې مثال مونږ د جنگ احتساب واړو، مونږ دا واړو چې دلته چې زمونږ د پښتنو کم شهیدان شول، دلته چې زمونږ د پښتنو کم په خاور کم قتل عام شو، دلتا زما په خبره چې کومه وینه وبېدله مونږ د هغه جنگ پرتنه غواړو چې د هغه جنگ تحقیقات وشي ما باندې غوته دا الزام لګی چې بای دلتا په دې په جلسه کې یو ناره ولګي چې دا ولې ولګي دا به ته په خلکو باندې فایرونه کټکې نو ته راشه چې مونږ ته وایي چې مثال د دې جنگ تحقیقات کوم د تحقیقات نو ولې یریږي
د پښتون زغورنه ورزنګ یا پی ټی ایم خپل غوښتنې تکرار کړي چې لا درکه شوی کسان دې عدالت ته وړاندې کړي شي قبایلي ضلعو کې دې واک د پوسټ پرځای ولسی یا سویل انتظامیه ته ورکړي شي او د آرمی پبلک سکول او د نورو بیګنا وجل شو پښتنو او بلچانو کسانو خپلوانو ته دې انصاف ورکړي شي او د غورزنګ غړو ته دې د یو ځای نه بل ځای ته ددلو او د راغونډېدو یا جلسو حق هم ورکړي شي بل خو د پاکستان حکومت او د پوسټ ویاند ادارې آی ایس پی آر هم وار په وار ویلي دي چې د پی ټی ایم هر یو آئینی غوښتنې منلو ته تیار دي او منلی هم دي خوای کله به هم د ریاست پر ضد ولس را پارولو ته دی پرې نک دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
قانوني لارې
په دو نیمو بجو
د رڼا په لور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د حکومت هغه صدرتی آرډیننس مسترد کړی چې پکې ویلي چې د سنت راتلونکي انتخابات به په ښکارا ډول کیږي د حکومت وینا ده چې دا ګام د سنت په انتخاباتو کې د پیسو د ورکړې راکړې د مخه نیولو په غرض کړی په دې اړه نور حال سراج زهیر راکړي
د فروری په اومه نیټه په کراچی کې رسنیو سره خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن اویل د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره چې حکومت کوم صدارتي ارډیننس راوړي هغه دوی ټول ګوندونه مسترد کوي ځکه چې دا په بدنیتۍ اړه دی او دا چې حکومت د سینټ انتخابات هم لانجمن جوړوي او بل دا چې یو طرف ته حکومت په عدالت کې د سینټ انتخاباتو لړکی ریفرنس جمع کړي او بل پلو یې دا ریفرنس هم را
ایک طرف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں
دی وی یو طرف ته اغوی عدالت ته تللی او پدی په عدالت کې اوریدنه روانه ده او بل پل الیکشن کمیشن هم حکومت ته ویلی چې په ښکار ډول دا انتخابات نشي کېدی او بل دا چې حکومت په داسې وخت کې دا آرډیننس پاس کړو چې د قومي اسمبلی اجلاس هم روان وو بل پلو هم د فروری په اووم نیټه په ملتان کې یوې دستوري تخپل وینا کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دی یوازې د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه نیولو لپاره او په دې کې د روڼتیا راوستلو لپاره دا ارډیننس را وړي دی وی ټول ته معلومه ده ټول پاکستان ته معلومه ده چې د سینټ په انتخاباتو کې خرڅول او غستل کیږي تیر د سینټ په انتخاباتو کې هم تاسو کتلی چې د خرڅول او غستو منډي لګې دلی وي او د زمیرونو غستون کو میدان ته را دنګلی وو نو عمران خان د دې نوټس واغستو چې دا روایت سم نه دی چې یو منتخب استاد دې خپل ووټ خرڅوي نو دا د ولس ته اعتماد د خرڅول په معنا ده د پاکستان د بیلابیلو رسنیو په وینا چې په کال 2019 کې حکومت و صدارتی ارډیننس پاس کړي او دارنګي په کال 2020 کې یو دیرش صدارتی ارډیننس پاس کړي او په دې کې دوه هغه لانجمن ارډیننس هم شامل دي چې پکې یو د هندستان د نیول شوی افسر کلبوشن یادیف ته د کونسلر رسایي او بل د نیپ په قانون کې د بدلون ارډیننس شامل دي د دې رسو د پښتنې راپورته کیږي چې حکومت ولې د پارلیمان په موجودګۍ کې ارډیننسونه پاس کوي مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو
ارډیننس ضرورت اله پیخیږي چې کله حکومت مخالف ډلو سره یعنی اپوزیشن سره بالکل ورکینګ ریلیشن شپ هم نه ساتي هغه ټایم چې به حکومت سره په خپل شمیره هم پوره نه وي چې هغه د قانون سازي خطر کې سره وکړي تاسو وګورئ چې نه صرف حکومت مخالف ډلې د حکومت نه خپه دي منګل سپتلاړو د ام کیو ام خپګانونه په خپل ځای باندې شته دي په دې وخت کې یو داسې تاثر جوړ شوی دی چې حکومت سره غالباً چرته اکثریت نشته
دا په داسې حال کې چې د فروری په درېمه نیټه حکومت د سینټ انتخاب انتخابات پخکار ڈول قول لپارا کامی اسمبلی تشپگوشتم عینی ترمیمی بل اڑان دے کڑے وہ دکم چی اپوزیشن گندون مخالفت وکڑو او پو بل یہ خپل رائے ور نکڑا یاد دیوی دروان میاشت پہ یول سمنیٹا پو یو سل سلورو سینیٹرانو کی ددو پنزو سینیٹرانو شپکل نمود سر تر رسی دا وقت پا پاکستان کے دا سینٹ انتخابات لپارا خفیہ رائے کارول کی گی خو حکومت وائی دوی بوز دا طریقہ کار بدلوی سیراد ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي
اوہو دا او بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پہ کابل کے تھن لگے
مشال ریڈیو ته وګړي اوریدونکو په پاکستانی رسنو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې په خیبر پښتونخوا کې ډیری ډاکټران او د هسپتالونو نور عمله د کورونا وایرس ضد واکسینو لګولو ته زړه نه ښه کوي. په خیبر پښتونخوا کې د فروری پر درېیمه صحیح کارکوونکو ته د کورونا ضد هغو واکسینو لګولو بهیر پیل شوی چې د چاینا نه راغوښتل شوي. کمپاین کې د خالي تر ورځې پورې یوازې 400 کارکوونکو ته واکسین لګول شوي. په سلور ورځو کې د دوی هدف 3200 کارکوونکي ټاکل شوی وو. نور حال هارون بچانو
رپورټونه وايي په خیبر پختونخوا کې د فبروري پر درېیمه د هسپتالونو عملیې ته د کورونا ضد واکسینو لګولو په پیل شوي کمپاین کې د خالي تر ورځې پورې یوازې 400 کارکوونکو ته واکسین لګول شوي. حال دا چې د دغو 400 ورځو لپاره هدف 3200 کارکوونکي ټاکل شوی.
د صوبایي حکومت ځینو چارواکو ویلي دوی به د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې د کورونا وبا د کنټرول کامی ادارې په غونډه کې دا موضوع راپورته کوي او وړاندیز به کوي چې دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د هسپتالونو هغه کارکوونکي چې د واکسین لپاره تر اوسه رجسټریشن نه دی کړی واکسین کړي. خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د فبروري پر 8 مشال ریډیو ته وویل د سرکاري چټیانو له وجې د واکسینو لګولو چارې یو څه اغیزمنې شوي خو دوی ډاډه دي چې د دې باوجود چې واکسین نوی دی او ځینې کسان شاید اندېښنې ولدي کمپاین به په کامیابۍ مخته ولاړ شي.
مشتمل دی خو لکه په دې کې تقریبا 23-24,000 کسان هغه دي چې کوم ډایرکټلی د آی سی یو ایچ ڈی یو د آئسولیشن د کووډ-19 د مریضانو د پاره دي. نو موږ دا خلک اول مخکې کوو. نوې ویکسین دی خلکو کې یو یاره شته خو چې څنګه خلک ویکسینیټ کېږي نو دغسې د زموږ د هیلث سټاف هغه یاره ختمېږي او لګیا دي لګی چې
د ساینوفارم په نوم د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو 15,000 خوراکه د فبروري پر 2 اسلام آباد ته ورسېدل او په ورپسې ورځ یعنی د فبروري پر 3 له حکومتي پلان سره سم د ټول ملک د هسپتالونو هاغو ډاکټرانو او طبي عملې ته یې لګول په رسمي توګه پیل شول چې د کورونا ناروغانو د درملنې په چارو بوخت پاتې شوي ول. خو د پېښور په تر ټولو لوی لیډی ریډنګ هسپتال کې کارکوونکي او سرجن ډاکټر عطا الله وایي دی او ډېری ملګري ډاکټران یې د چینایي واکسینو له کیفیت او اثره مطمئن نه دي او ځکه لګولو ته یې زړه نه ښه کوي.
ډاکټران چې کوم نو دا غي دا جنون یو کنسرنز یو سوچتا یو خو چاینیز پروګرام دی دویم دا چې په دې باندې پراپر ټرایلز نه دي شوي د دې د ریزلټس مونږ ته هیڅ پته نشته. درېمه غټه خبره دا چې د دې د سایډ افیکټس مونږ ته لا پته نشته چې دا کومه کمپنی په چاینا کې جوړ کړی دی دا ملټای نیشنل امریکن یا فرینچ یا انگلش کمپنی دی یا جرمن دا غي پشان دې داسې نوموړی کمپنی نه ده. ما په خپل لاندې لګولې حالانکه مته دوه ځله وینا وشوه چې راشه د خپل ویکسین دی ولګوه.
خو په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر رضوان بیا د صحي عملې لپاره د واکسینو پروګرام ته خوشاله دی. د په وینا واکسین د دوی یوازینی اثر ده چې د خپل کار پر مهال له کورونا وایرس خوندي ووسی. نوموړی البته له حکومت غواړي چې په کلیوالو سیمو کې کارکوونکو ډاکټرانو ته هم واکسین ورسوي.
چې اول انټیبایټیز چې کول او بیا دوم خبر دا چې دې کې څوک باونډری نه دي چې خامخا به مطلب انجکشن لګي ویکسین به لګوي شہیدان شوی دی نرسز او دی پیرامیڈیکس ماسٹر ایگزیکٹو دی نرسز او دی پیرامیڈیکس ماسٹر ایگزیکٹو دی نرسز او دی پیرامیڈیکس ماسٹر ایگزیکٹو دی کار کوي هغه ته مکه شان پرووایډ کیږي څنګه دې سنټر کې هغه کړی دي ځکه چې زمونږ سره په دې ټایم باندې صرف یو سورس چې هغه باندې موږ خپل ځان پروټیکټ کول چې هغه زمونږ سره ویکسینز دي
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د صوبې له هغو سیمو ده چېرته چې سرکاري صحي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسینو لګول پیل شوي دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر کچکول مشال ریډیو ته وویل د کورونا ضد واکسینو اخیستو لپاره د رجسټریشن پروسه په سر کې یو څه پیچلې وه چې له وجې د په خبره د واکسینو لګولو کارونه د پلان مطابق ونه شول. خو نوموړي ډاډ وښود چې کمپاین یې اوس کامیاب روان دی او دا چې تر دې وروسته به د سیمې عام خلک هم واکسین ترلاسه کړی شي.
ڈی ایس کیو کے اس پورے اتر سروس کسان ہوتا زم کے کم ہیلتھ کیئر پرووائڈر سی اگی تا کوئی ویکسینیشن شوی دی کوئی ایم ایم سی کی ایک شوی دی غٹ استون ز پکی دادا چونکہ دا نادرا ندی تا میسجز رازی او نادرا کی کم ایپ دے دا پارا دا کڑے دا نورم بی کی پاگی کے سمسانا وا بے شک دا پروسیس لگ سلو دے خود دا دی دا وجی نا ندے جگرے دا ویکسینیشن باندے دا چاس کنسرن دی بالکل دا سے سمسانا نشتا
رپورٹونه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په حواله وایي چې د خالی پر ورځ په دې صوبه کې د کووډ 19 څلور ناروغان مړه او 155 نور کسان په دغه ناروغۍ اخته شول. د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 1952 کسان د کورونا وایرس له لاسه مړه شوي دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونې په دې برخه کې اردو کراچۍ ته سند حکومت د امریکایي وجل شوي خبریال ډینیل پل په تختونه وجنه کې تورن احمد عمر شیخ او نور ملګري د زندان د پانسۍ د خونې څخه ویستل شوي او د زندان په دیوال دننه جوړې بلې ودانۍ ته اړول شوي دي. سند حکومت د سپریم کورټ د هغه امر وروستو دا ګام پورته کړی دی چې سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی و چې عمر شیخ او نور ملګري د زندان د پانسۍ د خونې څخه وویستل شي او سرکاري ریسټ هاوس ته دې منتقل کړی شي. د ډینیل پرل په قضیه کې ټول تورن کسان دي د زندان د پانسۍ د خونې ویستلي. نور حال له کراچۍ نه نیادری خان نک.
سن حکومت د امریکایي وجلې شوی جرنالیست ډینیل پل په تختونه او په وجنا تورن احمد عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسۍ د خونی څخه وستلی دي، خو د زندان په دیوال د ننه جوړ د بلې ودانۍ ته اړولې شوی دي. سن حکومت د سپریم کورټ د هغه مرستو دا ګام پورته کړی دی چې سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی وو چې عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسۍ د خونی څخه وستل شي او سرکاري ریسټ هاوس ته منتقل کړي شي. د سن د کورنو چارو محکمې د پروري پشپګما په خپل یو اعلان کې ویلي دي چې ډینیل پل په قضیه کې ټول تورن کسان د زندان د پانسۍ د خونی څخه وستلی دي. تورن احمد عمر شیخ او د هغه ملګری فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل با په دغه ودانۍ کې ساتل کیږي او دوی تبا د ټلیفون او انټرنیټ کارولو اجازه نوي. د سند اطلاعات وزیر سید ناصر حسین شاه د مشال ریډیو په پښتنه صرف دومره ویلي چې موږ د سپریم کورټ په امر عمل کړی دی. احمد عمر شیخ او نور کسان د زندان نه بلې ودانۍ ته اړول لګولې شوې دي. د فروری په دویمه نیټه سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی وو چې عمر شیخ دې د امنیت سره سرکاري ریساوس ته واستول شي، چې سهار د 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې به د هغوی کورنۍ هم دلته د دوی سره پاتې کیږي او تګ راتګ کولی شي. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 18 نیټه د عمر شیخ او نورو ملګرو د خوشي کولو امر کړی وو، خو بیا د جنوري په 19 سن حکومت په دغه اړه سپریم کورټ ته بیا د اورېدنې خواست کړی وو. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال سره د امریکایي خبریال ډینیر پل د وجنې په مقدمه کې د اصلي تورن احمد عمر شیخ او نورو ښکېلو کسانو په تړاو هم خبرې کړې وي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 19 په خپره شوې اعلامیه کې ویلي وو چې انتونی بلینکن له شاه محمود قریشي سره په دې خبرې کړې دي چې څنګه د پرل د تختونیو د وجنې په مقدمه کې د دغه ښکېلو ترهګرو د مسؤول ګرځولو خبره یقیني شي. د اعلامیې له مخه انتونی بلینکن د پرل په مقدمه کې د ښکېلو تورنو کسانو د خوشي کولو په اړه د پاکستان سپریم کورټ د امر په تړاو د امریکې اندېښنې یادې کړې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوري په 18 په ټویټر هم لیکلی وو چې هغه د عدالت د دې پریکړې له امله چې ډینر پل قاتلان او تختونکي خوشي کړي جوړ اندېښنه لري. د احمد عمر شیخ او نورو وکیل ویلی وو چې تیر کال د دسمبر په 24 د سن های کورټ فیصلې په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه بعد ممنول خروج کسانو یا ایگزیکټ کنټرول پولیس کې واچول شي او دوی به په هر بهشې سپریم کورټ ته حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ خبریال ډینیر پل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دریو کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولې وي، خو د هغوی وکیلې په ضد په های کورټ کې خواست دایر کړی وو. د سن های کورټ په اپریل کال 2020 کې د سلور واړو د سزاګانو ختمولو د خوشي کولو حکم کړی وو، خو بیا صوبایي حکومت عام نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت د امر تایید کړی وو او له خراسی حکومت د بند مودا د دریو میاشتو لپاره غزولی وه. خو د سن های کورټ د قضیې اوریدنې وروسته تیر کال د دسمبر په 24 د حکومت دغه امر ناقانون عمل اوبالو او وی ویل چې شیخ او نور کسان دی خوشی شي. 38 کلنا ډینیر پل په کال 2002 کې په کراچۍ کې رک شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پوهنتون کې د پل پروژه په نوم په یو سرنیزه رپورت کې دعوه شوی وه چې د پل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانی اورول شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو تاس مشال ریڈیو تا وگی او اس وقت آگلے دے دو ونی دے اخبر ونی روحانہ مستقبل. پاکستان ہر کال پا دے حیوات کی پزرگونو افغان دوانانو تا دا علا تاریم لے پارا سکالرشی پنا یا وزیفی ورکوی دا دوانان وائی دا نور حیوادنو پا نسبت پاکستان کی ورد دا کلتور مذہب خوراکونو تر لیر حد دا جب استون دنوی او تاریمی میاری ہم خدے نوزک خوشحال دی. پر روحانہ مستقبل اخبر ونی کی پا دے حکلا نور حال ووری دا اخبر ونی ہر ونی تاسو لے پارا زمانگا ہمکار منور شاہ جوڑی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قومونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقع ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپله هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سمستر مختلف او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسؤل یم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت یم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا غوښتنه په د پاکستان په سکالرشپ کې امتحان ورکاو، د امتحان لار راغلم اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه تر لاسه کړل، اکرام الله قریشی په دې حق له وویل.
دا چې په پاکستان هیواد کې صرف 10,000 افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي، چې د افغانستان غونډې هیواد ته به یو ښه زیری وي، او همدارنګ لوستې ځوانان د هیواد د رغونې او آبادۍ کې مهم رول لري. نو هم په دې 10,000 سټوډنټانو کې زموږ ملګري ول، او همدارنګ موږ هم ویب سایټونه تعقیبو، نو د هغې له لارې مو خبر شو او اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي مو سلیکټ کړ.
له نوموړي مو وپوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وایي
د پاکستان امبسی له خوا په ویب سایټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره اسکالرشپ اناؤنس کیږي، نو آنلاین باغې تر رجسٹریشن کې هغوی به بیا تا ته دغه درکوي خپل هغه رول نمبر، چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سینټر باندې به تاسو راځي خپل اگزام ورکوي. نو موږ همداسې اپلای وکړه ورته آنلاین. په دې امتحان کې سل کوشن یې، البته سل واره کوشن یې جنرل کوشن یې، چې په جنرل کوشن کې د فزیکس، میتھس، همدارنګ کیمستري او نور جنرل کوشن یې هم یې، مثلا په انټرنیشنل سطح باندې، او د زیاتره په فوکس چې دغه په انګلیش باندې. چې ټیسټ دی پاس کړو بیا دوی تاسو انټرویو اخلي، په انټرویو کې ستاسو ډاکومنټس چک کیږي، ستاسو پاسپورټ راغوښتل کیږي، همدارنګ چې کوم د اسکول هغه شاهدنامه یې، دا شاهدنامه چک کول دي، نو یو څه تپوسونه دي، بس دغه سمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي که افغان ځوانان ښه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دا چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشن یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی، نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه، نو دغه دوی لپاره ښه مادهګی ده. د ترڅنګ کې انګلیش ډیر مهم ده په دغه اگزام کې. هغه تیر کلونو کې چې زمونږ په کم کال کې ټیسټ، البته د ټیسټ لپاره ډیره زیاته موده ولګېده، چې تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګېده، او اوس چې خوشبختانه دا کم ټیسټ چې دوی واغسته، نو دوی ډیر زر ټیسټ هم واغسته، ډیر زر اناؤنس کړ، او همدارنګ ډیر زر سټوډنټان یې راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دنه په څلور میاشتو کې خپل سټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې وویشل.
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي، او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي، او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل.
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي، او بل همدارنګه هاستل پکې هم شامل ده. د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ ته 8000 روپۍ ورکول کیږي، چې تیر کلونو کې ډېر خو دغه پیسې ډېر خو ورکول کیږي، خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شراده غشي په دغه وختونو کې اوس کم شوې دي، یعنی 6000 ته باز زینو کې 8000، او باز زینو کې 6000. نو پیغام چې ایچ ای سی وایي چې د مشکلاتو لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړی دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند، چې سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دې دوران، د دې یو سیمستر باندې چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي، نو هغه البته چې نکېږي، او کلهګه او مناسب نو کیږي ول نکېږي.
اکرام الله قریشی وايي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه، او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دی، نو ځکه وايي چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته، یعنی چې په خپل ځان کې هغه کوم بیگ چینجز ګورم، چې هغه صرف کانفیډنس ده، یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی، ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې. همدارنګ ځکه له مختلف خلکو سره ګورم، له مختلف ټیچرانو سره مې کتلې دي، همدارنګ مختلف لیکچر مې اوریدلې دي. نو زما پیغام د افغان سټوډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې، چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته دې اپلای وکړي، او راشي پاکستان کې دې سټڈی وکړي. د ترڅنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي، باید خپل انګلیش ته ډیر زیات د غور کی اهمیت ورکړي.
د اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې یو افغان زده کوونکی راته د ځان په حق له وویل.
زما نوم رویا سید ده، او زه د افغانستان د کونړ یم. زما نو تعلیم د پاکستان ده، لیکن افټر 5th کلاس نه د پاکستان کې مرتبه حاصل کړو، لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته دي کې. هغه نه پس د اسلامیک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامیک یونیورسيټي ده، ام اس ام اسلامیک یونیورسيټي ده، او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر یم.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و، خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. له نوموړی مو پوښتلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي، هغوی دا سکالرشپونه ترلاسه کولی شي او که څنګه؟
زموږ د فارن سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي، هم د دې لپاره دا پروسس دی که پاکستان کې نه اوسېږي هغې لپاره دا پروسس دی. یعنی فارم به د دې فل کېږي، آنلاین د دې ډاکومنټس به سبمټ کېږي، ډاکومنټس باید اټیسټډ اوسي، دا ټول په دې کې راځي. ځکه چې د اوورسیز دپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل دپاره الګ فارم دی. نو د اوورسیز دپاره زموږ فارمونه چې دي هغه به فارم فل کېږي، د هغې کې به دا آپشن هم شته دی چې دا د پاکستان د امبیسی نه هم د دې لیټر اخیستل کېږي، دا ان او سی د امبیسی نه اخیستل کېږي، بیا هغه په بیس باندې د ایډمیشن کېږي.
رویا سید وویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښې او اسانې موقع لري.
زموږ د پاکستان نه موږ ډېر زیات په دې شي کې مننه هم کوو چې پاکستان زموږ ته ډېر زیات اپورچونیټیز راکړي دي. افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورچونیټي ورکړل شوي دي چې اوس د دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی. 3000 سکالرشپ ورکول کېږي دي ته، نو دې په سکالرشپ باندې د دې ته هر څه بیا فری راځي او دې ته یو ښه اپورچونیټي په دې ده چې یو همسایه ملک دی، نو د ډېر لرې تګ دپاره هم دې ته ضرورت نشته دی. چې کله دې زړه وغواړي بېرته خپل ملک ته هم تللی شي، زموږ سمر آف دي، سمر کې دې خپل ملک ویزټ کولی شي او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کېږي او هیڅ یعنی مشکلات نشته دی. ځکه ډېر نږدې ملک ته مثال دی او بل دا فرق هم نشته دی چې دې خلک موږ ته ډېر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی. زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ته ډېر زیات فائدې دي. څوک په یو څه باندې پوهېږي، یو لارې چارې نه پوهېږي، ډېر ښه ورته ګایډنس ملاوېږي، یعنی ډېر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې. ایون په کلاسز کې هم دوی سره ډېر ښه هیلپ کېږي د سټوډنټس طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خپرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې حق لا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل،
فرمان ساحل ما د نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد کې لوړې زده کړې کوم، د ژورنالیزم په فیلډ کې او د کابل ولایت ما. له دې نه مخکې خو ما خپلې زده کړې په پاکستان کې کړې وې او بیا تقریبا یو لسم دولسم صنف ما په افغانستان کې بیا ویل. د ما ډېر زیات شوق وو چې زه چیرته پوهنتون وایم او بیا په خپل فیلډ د ژورنالیزم سره مې بیخي زیات حد نه ډېر شوق وو. نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری وو، هغه سره ما مشوره وکړه. نو منډه سي زما خو مکتب خلاص وو، سکول نه خلاص وو، زه غواړم لوړې زده کړې وکړم خو غواړم هغه اسلام آباد کې وکړم. نو دغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا ځلاړم اسلام آباد ته، په هغه کې ما ایډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي، د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او که څنګه؟ فرمان ساحل په دې اړه وویل،
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې زمونږ آغا غل دا پنجابي ورورو پښتون ورو، نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه دا اوس هم لکه ماته د زدیج کې ادما ته د پنجاب نه سین نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي. دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتماً ماته میسیج کوي چې ستاسو حالات څنګه ده، څنګه یې، کله راځي، مونږ خفه یو، دا شان هغه شان. نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي. تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سیمیستر هم تیر کړی ده، بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړه، نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مو هم خبرې وکړې. دی وایي،
زبیر احساس دینارخیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځایم په ننګرهار ولایت کې لوستې ده. د ننګرهار په عالی لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې، بیا چې داغه نه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم. دلته مې داخله واخسته په شریعه پښتو او قانون کې شریع انلا چې ورته ویل کیږي، او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي، په کار ده چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وای زده کړو کې وخت بې ځای تیر نه کی، او د درس سره خوا کې سپورت وکړي، او چې اسلامک یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هماغه ملک د اتحادی مشرانو سره تماس نیسي، ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکړي، او هغوی مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې به ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره کې انسان وګوري تاسو، یعنی خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی ویو کې چې کدی د چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغوی باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل یعنی زه خپله یم اسلامک یونیورسيټي کې زه تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارٹ کړلو یعنی زما اته کال او شو زه دلته پارټ ټایم ټیچنګ هم کوم په اسلامک یونیورسيټي کې، او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم طریقې نه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي، او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202211 2 1 2 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، او اوس یو بل ونی دا خبرونه وړاندې کوو: سازونه زنجیرونه. دا خبرونه هر ونی تاسو د پاره زموږ همکار شاهین بونیری برابرې را دي چې وورو سازونه زنجیرونه.
د مشال ریډیو په ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی. زه شاهین بنیرې. په دې خبرونه کې موږ د پښتو د موسیقي مزل ته کتنه کوو، او د هغه سندرغاړو او موسیقارانو کیسې در سره شریکوو چې د خپل هنر له کبله د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوي دي. د نن په خبرونه کې د پښتنو او موسیقي په تړون خبره کوو، او دا جاج اخلو چې د هندوکش په لمنو کې ډیرا پښتنو قبیلو د خپل زړه او ذهن د اظهار لپاره د ساز او आवाज کومه لارا غوره کړې ده. لیکوال، سړنکار او د کلتوري چارو په نورالامین یوسفزی وایي چې د نړۍ د هر مهذب قام په شان پښتانه د موسیقي سره ډیر نږدې تړون لري. نوموړی وایي پښتانه د غرونو خلکو د فطرت په لمنو کې اوسېدل، نو لدې کبلې سندرې او سازونه هم د فطرت د رنگارنګو سرګندونه کوي، او شاعري خوږه او ساده ده.
جنگل او غرش دے او غرش دے کنا نو ددی موسیقی هم چې دنو دا د غره موسیقی دا دد موسیقی چې کما دا نو دد فوک موسیقی دا د ساندو او سندرو سره خصوصا زنانو
چې د دې کوم دغه د لکه د مثال په توګه باندې کتاسو خیالي زمون پر خادو کې چې د زنانو باندې تاشه سره کوم سندر ویل نو دا سدا یو لکه بنده چې د لاس تا مونډونه دا ویخ د لاس یو بل سره وجنګي بیا دا سي سم د سره اوچت کی د بوتو سرونو سره وجنګي او د تال یو आवाज کی زی سر په ځای نو زمونږ موسیقي هم دا سي موسیقي چې دا د غرم موسیقي دا او دا د تال په دې کې زیات اهمیت دی دا په ځای د سر په ځای مار دې سترګو جوړ دا نو
دستر بجن کو پد حال شو دستر بجن دے اوس نظر دی گی او پان خوشی ورینا
سیرنکار نورالامین یوسفزی نوروایی چې د پیړیو په سفر کې موسیقي د دې غرونو او درو په لمنو کې د تهذیبونو د عروج او زوال سره یو ځای مزل کړی دی. نوموړی وایي پښتنو د ګندارا تهذیب په غېږ کې نه یوازې د موسیقي آلات او سازونه ایجاد کړل، بلکې د موسیقي یو باقاعده ساینس هم راوړاندې کړ.
تاسو که چې زپ خور نندارتون یا میوزیم ته لاړ شئ نو پاغې کې هم یو سړی ولاړ دی نو د هغه خوله کې شینایی ده. نو خلک دا غږي چې دا شینایی ګنې ابن سینا جوړه کړې وه، خو زما نظر دا دی چې 3000 کاله مخکې هم په پښتنه خاوره باندې شینایی موجود وه. بیا دا ده چې یو سړی ولاړ دی هغه سره په ترخت کې رباب او دا د 3000 کاله مخکې خبره ده په دې خاوره. نو چې کله مونږ په شا لاړ شو د گندارا آرٹ کلر شو نو چې د موسیقي کم اوزار دي نو شپېلې او رباب او سیتار او شینایی او په درو زبان دي نغمه ویل او دا زمونږ چې کم د ټیکري نه او د لرګي نه موسیقي را اصل نو دې ته مونږ ویل چې پښتانه دومره بازو که خلکو چې دوی د خپل د موسیقي او ساينس هم پیدا کړی دی او دا ساينس چې د دې آلات خپل د موسیقي
بیا په تاریخي توګه د لوی قندهار او ټوچي دریاب په غریزو میداني سیمو کې میشتو پښتنو د خپلو لطیفو جذبو د اظهار لپاره د ساز او आवाज سره سره د نسا یا اتن لار هم غوړه کړې ده. د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې د سیمې دودیز اتنونه د دغه ولسونو د کلتوري او جذباتي ژوند ډیر لیبرل او روخان فکره اړخونه په ګوته کوي.
کوم د روب چې کوم نواده ده پیخي ډیر زیات مختلفه کلتوري بڼه لري. دلته د کوم اتن دی کمر امي یا برګ امي ورته وایي، امي تر نه ساته اتن ته امي ویل. نو دا کمر امي یا برګ امي ته دا بنجلي او لکسي دا بغاټه کېدل کنه دا به داسې یو کنه چې دې چې به د اس د شاوخوا چې کوم کلی دی د اکلو امکان ځوانان براتل دا چې نه خپل کور د امکان انجنی چې به په بالکل مخلوطه غونډې یې د کاټ دغه وو اتن وو دا څه ډیر وخت په پات شوی دا څه ډیر وخت پورې اندې چې کوم هغه مر د کوشت څه وخت پورې د دې ملي سکول او د مدرسې اثرات راځي پر ټولنه باندې تر هغه وخت پورې د دې وجود شته. یعنی د 1960 او یا د تیاتر لسیز پورې دا تر اویا د ملي په لسیز په داول کې هم پاتې شوی دا په ځینې سیمو کې.
خوډې ډیر خلک بیا دا هم وایي چې د پښتنو موسیقي خوخه ده، خو ولې موسیقار یا د ساز غږونکي بدې شي او په سپک نظر ورته ګوري. لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د کسب او هنر په بنیاد تفریق په دې خاوره د برتانوي راج په دوره کې د سیاسي هدفونو تر سره کولو لپاره رامنځته شوی دی، او په تاریخي او روایتي توګه پښتنو تل د فن او هنر قدردانی کړې ده. نوموړی زیاتوي
چې کله موږ د بارا پښتونخوا نه یا د افغانستان نه رالو، نن نه تقریبا 5-3 سوه کاله مخکې دا تاریخ دا وایي چې دغه ملک احمد چې کله شیخ ملی ته دا حق ورکړ چې ته اوس دا ځمکې اوویشه، ځکه چې دا دې کې ښې او خوږې او ترخې ځمکې دي، نو دا دلته به دا پښتانه چې دی موږ دلته یو ریاست جوړ کړو، دوی به یو بل وژني په ښو په بدو. نو شیخ ملی بابا باره کې دا ویلی چې ده دا کسبګر هم راغوښتل، دوی ته ویي چې زموږ خو ځمکې تقسیموو، نو تاسو ځمکې اخلئ او که نه بغیر د کسب نه خو دا ځمکې نه کېږي. نو بیا هغه وی چې نه موږ خپل کسب کوو، نو شیخ ملی بابا دا کېښود. تاسو به هم یادی په لکوالي کې چې وی چې دا کم خلک زمیندار کوي، نو دوی چې کله خپل فصل چتۍ د پټي نه حکومت پکې نه اشر راړي، تاسو به خپل سوړی نه هغې نه پس په دی فصل وړي. خو چې کله پیرنګې راغی نو هغې ته ضرورت پېښ شو خلکو د استعمالولو. زمونږ حجرې هم بدرنګې شوې، هغه حجرې چې د پکې به جرګې مرکې کېدې، هغې کې خلکو سپي جنګولو کسبګر چې دی نو هغې داسې وګڼل لکه غلامان. نو بیا چې کله پیتاویا کاله اصل کاله دا لوب او چلی دا زمونږ کلچر زخمی کړ، نو بیا خدای پاک بادشاہ خان پیدا کړو. تاسو وګورئ بادشاہ خان دا کسبګر چې وو، نو څوک یې کپتانان کړل، څوک یې جرنیلان کړل، د پیرنګي په دور کې چې دینو دا کسبګر زیات پکړې شو. صرف کسبګر نه، لوور کلاس کې د پښتنو کوم یعنی د پټي چې کوم دیکانو، نو هغه هم لکه د سارو به خرڅېده بیا دلته.
استاد او سړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ چې کله د بلوچستان د جوب او لورالای د سیمو د موسیقۍ د روایت خبره کوي، نو وایي چې د غلطه د پښتنو د نورو سیمو په شان هنرمند سندرغاړي یا موسیقار سپک نه ګڼل کیږي، او د کسب په بنیاد د خلکو ترمن سلاندې باندې نشتا. نوموړی نور وایي
دا چې کوم د سیمه ماته صدر وشول په دې کې د کسبګرو هغه رنګ سوشل کلاس توا یا ټولنیز ډله هغه رنګ نه ده لکه په نورو پښتونخوا کې چې دا خصوصا د ترندې د موسیقي په حق لکه زه وایم دا داسې وو چې دا د لورلای کې یو ډېر د سردار صاحب یو کنه باقاعده سردار وو، نو هغه په دا چغکه باندې دومره پوهېدی او پخپل ځین وخت اکثر د پخپل وهله دا چغکه چې وکړي دا د کلتوري پوهې یو نقش و چې په چا په سرنده باندې دی پوهېدی یا د سرنده وهله پټه غاړه داسې ده. په سرنده کې به یو سړي دغه وکړه که نه، یو غاړه به په سرنده کې وویله په غږ کې نه، بل به بیا دا ډیکوډ کوله چې دا مطلب دا دا پلانګي غاړه ته وویله که نه. لکه څنګه چې مېلمستیا زموږ د کلتور یو قدر دی، همدغه رنګه موسیقي او بیا خصوصا سرنده چې د چغکه ورته ویل کېږي.
د کلتوري چارو په نورالامین یوسفزی وایي چې د پښتو د ولسی موسیقي اوازونه سازونه او هنګونه د دې خاورې د خایس او پښتنو د زړه چودون نه الهام اخلي، او د ولسونو کلتوري او تاریخي پنګي خوندي ساتلې ده. نوموړی د دودیزو اتڼونو او ولسی سندرو د ارزښت او لرغونتیا په اړه نور وایي
موسیقی چې معلوم کم تاریخ ته هغه سلو شپږ سوه کاله دی، او په هغې کې کوم دی نو ډېر لوی نمونه هم دي مونږ سره بیا ده دغه د موسیقی لکه چې مونږ ته کم یاد دي چې چمن جان ده او کمرو جان ده او صوبته دی او سبزری خان دی، لکه د دې بیا ډېر لوی لوی استادان دي او کلکتی والا دي وي ده او داسې. نو زما خیال دی چې د پښتنو چونکې دا ډېر بازوکه قوم دی او د دوی د نیچر سره نږدې دي، نو د دوی د موسیقۍ دغه ډېر غني دی، سینس هم ډېر غني دی. تاسو وګورئ د هندوستان د پاکیزه فلم ټولې دانې د پښتنو په دونونو باندې جوړ شوې دي. سندره نه دې سره زموږ خپل ډانس دی، خو د هر یو قبیلې خپل اتڼ دی. ځینې خلک دا وایي چې دا جنګي مشکونه دي، خو زه وایم چې نه، دا د دوی استتیک سینس او د جمالیاتي ایسو د دوی د موسیقۍ سره او د رقص سره چې ځکه کې فطرت کې رقص هم موجود دی. زمونږ خادای زمونږ خادو سندرې زمونږ ګوره زمونږ بابولالا زمونگا چیغار زمونگا چکم دینو تپا او برگتای برگتای خپلا دا لکه کم از کم دو دریو زرو کالو زرا زور سنت زمون ساندی ساندی امویو کسم سندری دیو موسیقی دا
د پښتنو په ټولنیز تاریخ کې وخت په وخت بیکوره هجرتونو او مسافرې هم د دوی کلتوري ژوند او موسیقۍ ته نوې رنگونه او هنګونه بخلی دي. کله چې د 1980 په لسیزه کې په افغانستان کې د جګړې له کبله په میلیونونو افغانان پاکستان او ایران ته پکړه شو، نو د ځان سره خپل سندرې، موسیقي او د موسیقۍ آلات هم یوړل. لیکوال برکت شاه کاکړ وایي چې د افغانستان سندرغاړو او موسیقارانو د پښتونخوا موسیقي لا نور خوان او رنگ ورکړی دی.
چې په وخت مغول امپراتوري ولا 1500 کاله نو دلته بیا د دنیا جهان د ساوث ایشیا یا د جنوبی ایشیا څخه شاوخوا ټول هنرمندان دلته راځي. یا چې هغه له منځه ځي بیا هغه سره تیتو پراکسي نو مختلفو ځای ځینې افغانستان له راځي ځینې سوچیر لاړي. اوس دلته د افغانستان د جنګ په ترڅ کې دا وشول چې ډېر زیات هنرمندان دلته کوچ ته راغلل، ډېر هنرمندان اوس پېښور ته لاړل. خو دلته دا چې وشول چې دوی دلته مطلب دا د میوزیک اکیډمیانې او دغه جوړې کړلې که نه دلته په دا کوټه کې باقاعده ګلمنډی روډ مړو ته وایي چوک دی که نه دا چارسو دی خدا باندې چې څه خونې وي د لوړې دغه د میوزیک کلبان جوړ شو 15 دلته میوزیک کلب او دلته به روزنه کېده دغه به کېده. چې دلته دا خلک راغلي نو ډېر زیات شاګردان یې پیدا کړل او دا چې ما د کلاسي کلاس تاسو په مثال درکړل دا چې زیاتره زده کړې کړې ده دغه خوب څه کړې ده چې د افغانستان څخه دلته راغلي وه.
برکت شاه کاکړ زیاتوي چې سرینده د موسیقۍ یو داسې آله ده چې د بلوچستان د پښتنو د کلتوري ژوند یو مهمه برخه ده او دوی پکې په بیلابیلو لارو د خپلو لطیفو جذبو اظهار کوي. نوموړي زیاتوي چې د وخت د بدلون، ټکنالوژۍ د راتګ او سیاسي او مذهبي بندیزونو له کبله د سرندې روایت څه پوره کېدو خو اوس بیا رجوندې شوې دی او نوي کل یې په زده کولو او غږولو کې خوښي څرګندوي. اوریدونکو دا موضوع با پر روانو خپرونو کې پر مخ بوزو. د نن د خپرونې نه خپل کوربا شاهین بندری له اجازه ورکه په مخه مو ښه.
مشال ریڈیو دا.